غله ازادي راډیو نوري وخت په افغانستان کې د سهار او د غرمې 12 بجې شوي. نن د جمعې ورځ او د جمعې پورز مونږ عموماً د 12 بجو په خبرونه کې د ازادي راډیو مجله لري، خو مخکې لدینه چې د ازادي راډیو مجله ته ورشو پام وکړي د دې سات خبرونه ته. د کندوز سرپرست والی وایي د یو شمیر چارواکو په ګوښه کولو سره به په دې ولایت کې امنیت ټینګ شي. د مالی ځانګړي ځواکونو دوه مشکوک کسان د تیرې اونۍ د غبرید په تړاو نیولي چې مرکز باماکو کې پر یو اصلي هوټل وشو، او په برلین کې هم پولیس وایي دوه مشکوک کسانې د تاوتریخوالي د یو لړ اقداماتو لپاره د چمتووالي په تور نیولي دي. دا د ازادۍ رډیو دا پاموکړې بشپړو خبرونه تا. د کندوز سرپرست والی وایي چې په دې ولایت کې د یو شمیر هغه چارواکو په ګوښه کولو او د نوو چارواکو په ټاکلو سره به چې په دندو کې غفلت کړی امنیتي وضعیت ښه شي. عبدالله دانشي پرون ویل چې دا د خلکو غوښتنه وه او په ټول افغانستان کې به امنیتي چارواکي د هغوی مسلطونو ته متوجه کړي. ولسمشر غنی پرون د کندوز د ملي امنیت ریاست هغه کارکوونکي چې پر ښار د وسلوالو طالبانو د حملې پر مهال بې غوري کړې وه له دندو لرې کړل. د ملي امنیت د ټولو هغه مامورینو د برطرفۍ حکم کوم چې په خپلو دندو کې غفلت کړی، یو شمیر به یې له پوځي اصولو سره سم عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شي او نور به له دندې لرې شي، سرپرست په وټاکل شي. په کندوز کې د ملي امنیت ټول کدرونه به نوي شي. ښاغلي غني د افغانستان د ترانسپورت وزیر ته دنده سپارلې چې کندوز کې د ملکي ادارو فعالیت وڅېړي او رپورټ ورته وړاندې کړي. بلخوا ملګري ملتونه وایي چې هر کال افغانستان څخه د 28 میلیارد ډالر په ارزښت هیروین د بالکان هیوادونو او لویدیځ اروپا ته قاچاق کیږي. د دې سازمان د نشئی موادو او جرمونو پر ضد د مبارزې ادارې پرون وویل دا تیر کال په افغانستان کې ټول کورنی ناخالص تولیدات 28 میلیارد ډالر وو. د اداره وایي چې د افغانستان د مخدره موادو ستر خریداران په فرانسا، برتانیا، جرمني او ایټالیا کې دي. ملګرو ملتونو پر ټولو هیوادونو غږ کړی چې خپلې پولې په دقت وڅاري او د قاچاقونکو په اړه معلومات له پولیسو سره شریک کړي څو د دې ستونزې مخنیوی وشي. د فراه ولایتي شورا وایي د بکوا ولسوالۍ د ملي پیوستون له پروژو څخه 111 لک افغانۍ غلا شوې. دا پیسې په جالي اسنادو په فراه کې د افغانستان بانک له دفتر ایستل شوې. د فراه ولایتي شورا رئیس فرید بختور ازادي رډیو ته ویل چې په دې مسله کې د پراختیایي شوراګانو، د افغانستان بانک او د کلو د بیا رغونې او پراختیا ریاست ځینې کارکوونکي لاس لري.
د دې لپاره د اوس بررسي ټیم جوړ شوی دی چې په هغه کې ولایتي شورا هم د دې موضوع لپاره څیړنه کوي چې هغه به بیا بادي نتیجه اعلان شي.
په فراه کې د کلو د بیا رغونې او پراختیا ریاست د پیښې مسولیت په دې ولایت کې د افغانستان بانک پر کارکوونکو اچولی، خو د بانک چارواکي د مسولیت ردوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په انقره کې د روسیې سفیر احضار کړ. د دې وزارت خبر پانه وایي د روسیې سفیر ته په مسکو او نورو ښارونو کې د خپل سیاسي ماموریتونو او سوداګریزو شرکتونو پر ضد د روانو اعتراضونو له امله شکایت کړي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي په روسیه کې پر ترکی شرکتونو حمله شوی او مسکو ته خبرداري ورکړه چې ډیر زر د ترکیې د سفارت او شرکتونو امنیتي تدابیر زیات کړي. د مسکو یو شمیر قهرجنو خاریانو روانونه د ترکیې د سفارت ودانۍ په ډبرو او هګیو وښتو هنداري ورماتې کړي. له بل پلوه د روسیې حکومت له ترکیې سره د پانګونې ځینې ګډې پروژې ځنډولې دي، او د روسیې صدر اعظم ډیمیټری میدویډیف پرون د خپلې کابینې غونډې ته وویل دی وایي د روسیې حکومت غواړي چې د ترکیې له لوري د شوي تیري په ځواب کې د دې هیواد له اقتصادي سیستم او ګډو بشري پروګرامونو لاس واخلي. د ترکیې په هوایي حریم کې د روسیې یو جیټ الوتکې تر وشتل کېدو او سقوط وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې ترخې شوې دي. ترکیې ویلي چې مسکو باید معذرت ورڅخه وغواړي. بلخوا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې هیواد به په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد بریدونو ته دوام ورکړي. پوتین پرون د فرانسې له ولسمشر سره تر لیدو وروسته په کرملین کې خبریالانو ته وویل چې دواړو مسکو او پاریس په سوریه کې د داعش پر ضد په مبارزه کې د همکارۍ موافقه وکړه. پوتین همدارنګه وویل چې هیواد د داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ په نړیوال ائتلاف کې هم همکارۍ ته چمتو دی. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند هم وویل چې دواړه به پر داعش او نورو افراطي وسلوالو حملې زیاتې کړي. اخوا په بروکسل کې پرون د امنیتي تدابیرو د شدت اندازه راکمه شوه. د بلجیم حکومت امنیتي وزارت له څلورو درجو څخه درې او تراټیر کړل. بروکسل یوه اونۍ تر شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې و. ښوونځي، پانتونونه، بازارونه او د خار د مترو سیستم تړلې و او امنیتي ځواکونو د لارو کوڅو امنیت لولې و. د بلجیم حکومت روانې میاشتې په 28مه په بروکسل کې د جدي ګواښ او په پاریس کې د ورته حمله د امکان او پاریس ته د ورته حمله د امکان خبرداري ورکړ. په پاریس کې د نومبر په 13مه وسلوالو حمله کې 130 تنان وژل شو. د دې حمله مسولیت د اسلامي دولت وسلوال ډلې یا داعش واخیست او مشکوک کسان له بروکسل سره په ارتباط کې ګڼل شوی و. له ازادي راډیو نه خبرونه اوري. د مالی ځنګړو ځواکونو دوه مشکوک کسان د تیرې اونۍ د هغه برید په تړاونی ولې چې په مرکز باماکو کې پر یو اسري هوټل وشو او شل کسان پکې وشل شول. رپورټونه وایي له دواړو مشکوک کسانو څخه پښتنې ګرویګنې روانې دي. د نیول شوو کسانو هویت او دا چې په دې برید کې څه رول درلود نه دی په ډاګه شوی. امنیتي سرچینو ویلي مشکوک کسان د یو برید کوونکي په موبایل ټلیفون کې د معلوماتو پر بنسټ نیول شوي. د نومبر په 13مه نیټه هغه مهال چې د مالی امنیتي ځواکونو او نړیوالو ځواکونو پر هوټل یرغل وروړ دوه برید کوونکي ووژل شول. دې ماسرې چې وساته یې دوام وکړ پکې برید کوونکو یو سلابیا میلمانه او د هوټل کارکوونکي یرغمل کړي وو. اخوا په برلین کې هم پولیس وایي هغه دوه کسان نیولي چې د تاوتریخوالي د یو لړ اقداماتو لپاره یې چمتووالی نیوه. جرمني خبري اژانس وایي دواړه نیول شوي کسان د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا د اشتراکي اسلاندي و. جرمني رسنیو په نیول شوو کسانو کې یو سوریایي او بل تنزانیایي بللې. دواړه مشکوک کسان د پولیسو په هغه دوو چاپو کې نیول شوي چې یوه یې د یو اسلامي کلتوري مرکز باندې وه. پولیس وایي داسې کومه نښه نښانه نشته چې دا تاوتریخوالي دا اقدام به د برلین لپاره پلان شوی و. رپورټونه څرګندوي چې پولیسو په شمال لویدیځ ښار ډورټموند ښار کې د ممکنه بریدونو په تړاو دا اقدام کړی دی. رپورټونه وایي پرون یو تن چې د امریکا بیرغ یې له ځانه تاو کړی و د سپینې ماڼۍ له کټارو اخوا ودانګل. دا په داسې حال کې ده چې په سپینې ماڼۍ کې ولسمشر اوباما او کورنۍ یې د شکرانې ورځ لمانځله. د سپینې ماڼۍ انګړ ته وراوخته سړی ډېر زر د امنیتي مامورینو لخوا ونیول شو او دا مهال له جنایي تورونو سره مخ دی. تر دې مخکې هم په ورته دوه نورو پیښو کې دوه کسان د سپینې ماڼۍ له دیوالونو وراوخته دي، خو تر هغې راوروسته دغلته امنیتي تدابیر زیات شول. د سپینې ماڼۍ چارچاپیره اقدامات وشول او دغلته اوسپنیز دیوال کټارې هم لوړې شوې څو د خلکو د اوښتو مخه ونیسي. په یو بل خبر کې د بخښنې نړیوال سازمان د سعودي عربستان د رسنیو په حواله په هغه رپورټونو اندېښنه ښودلې چې وایي دا هیواد غواړي د تروریزم محکوم تر 500 زیات کسان په یوه ورځ اعدام کړي. پرون د بخښنې د نړیوال سازمان د منځني ختیځ د برخې مشر جیمز لینخ په یو بیان کې ویل پروان کال کې د سعودي عربستان لخوا په اعدامونو کې بیرونکي زیاتوالی چې دغلته د محاکمو له مرموزو او خپل خوښو پرېکړو سره مل دی او په دې هیواد کې مکتب او په دې هیواد کې روانو اعدامونو مکتب پرته لدی چې ورستي خبرداري نه خېجې دی وګڼو بل کوم انتخاب پرې نه خود. ویل کېږي په هغه کسانو کې چې د سعودي محکمو په اعدام محکوم کړي یو شمېر له القاعده شبکې سره تړلي کسان دي، خو یو شمېر داسې کسان هم پکې شته دی چې په سعودي عربستان کې یو ګڼمیشتي شیعه ښار ته منسوب دي چې هلته یې په مظاهرو کې لاس درلود. دا و خبرونه. دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم پیدا کړئ. همدارنګه زموږ خپرونې په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 12.90 اوریدلی شئ. په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 0.15 هم اوریدل کیږي. هر ورځ د سهار لوونه د ماخام تر و بجو پورې د ازادي رادیو خبرونه خبريږي. د ماخام لوونه بیا د سهار تر و پورې په همدې سپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدل شي. لکه مخکې مو چې ویل نن د جمعې ورځ ده. د جمعې په ورځ موږ عموماً د 12 بجو په خبرونه کې د ازادي رادیو مجله خبرو، خو مخکې له دې چې د ازادي رادیو مجلې ته ورشو یو ریپورت راخلو. او هغه دا ده چې وروستۍ څېړنې ښیي چې په افغانستان کې د ماینونو او ناچاو د موادو د چاودنو له کبله د تلفاتو شمیره د تیر کال په مقایسه په سلو کې شل زیاته شوې ده. په دې موضوع اجمل تورمان یو رپورت چمتو کړی دی. دا اورو ورپسې ازادۍ راډیو مجله له یاده مباسي.
له ماینونو څخه د غیزمنو افغانانو موسسه یا آلسو په افغانستان کې د ماینونو او چاودیدونکو موادو له وجې د قربانیانو په شمیر کې زیاتوالی ټکان ورکوونکې بولي. وایي چې د قربانیانو په ځانګړي ډول قرباني شویو ماشومانو په شمیر کې زیاتوالی یا د برخې ته د مسؤولانو لازمه نه پاملرنه ښیي. په افغانستان کې دغه نړیوال راپور موندنې ښیي چې په 2014 کال کې د ماینونو او چاودیدونکو موادو له وجې د قربانیانو شمیر د تیر کال په پرتله 30% زیات شوی دی. دغه راپور د آی سی بی ایل یا د ځمکنیو ماینونو په وړاندې د مبارزې د نړیوال کمپاین لخوا له ماینونو څخه د اغیزمنو افغانانو د موسسې یا السو په همکارۍ برابر شوی دی. د دغه موسسې رئیس اسلام الدین محمدی د پنځشنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې د ملکی خلکو د تلفاتو او د ناسمو پایلو په اړه اندېښنه څرګنده کړه.
بر اساس این گزارش در سال 2014 به تعداد
ده دغه راپور لمخې په 2014 کال کې 1296 کسه قربانی شوی دي چې له بده مرخه د تیر کال په پرتله دروش سالانه زیاتوالی شي، او دا چې په اکثر ولایتونو کې جګړه روانه ده له بده مرخه وړاندوینه کولای شو چې شای په راتلونکي کال کې هم په تلفاتو کې زیاتوالی راسي.
خغل محمدی وایي چې دغه قربانیان لړلې 420 کسانی ملکیان او 14 یې ماین پاکان دي. دغه راپور لمخې په 2014 کال کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې 55 تنه د پرسونل او وسایتو ضد ماینونو، 309 کسان د ځای پر ځای شویو ماینونو، 430 کسان د چاودیدونکو موادو او یو کس د مهماتو د چاودن له امله ټپي شوی دی. السو موسسه وایي چې د ماین پاکونې د موسسو د کارکوونکو تلفات په 2014 کال کې د 2013 کال په پرتله راکم شوي دي. دغه مسله حکومت او د ماین پاکونې له موسسو غواړي چې د ملکی کسانو د تلفاتو د راکمولو په برخه کې جدي اقدام وکړي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د سه شنبې په ورځ د کابل د 14مې امنیتي او ځای په مربوطاتو کې د تیرو جګړو نه راپاتې د وینا چاودې شوې سرګلولې په چاودنه کې 8 ماشومان ووژل شول او 2 نور ټپیان شول. په ورته وخت کې د افغانستان د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت چارواکو د دغه راپور د موندنو په اړه اندېښنه ښودلې او منلې دي په دې برخه کې شوې هڅې کم رنګ کوي. د یاد وزارت د شهیدانو او معلولینو مرستیاله جمیله افغانوي د رسنیو او نورو اړوندو ادارو همکاري په دې برخه کې د پوهاوي د کچې په لوړولو او د حکومت په هڅو کې ګټور تمامېدلې شي.
افغانستان د معلولیت لرونکو کسانو له کنوانسیون سره په 2011 کال کې یو ځای شوی، خو له بده مرغه کارونه ډیر کم رنګ و. هیله من یو چې په راتلونکي کې ښه کارونه ولرو. زما په نظر هغه کسان چې په دې برخه کې کار کوي زحمت وباسي، ورځ په ورځ مسلکي کیږي، او هیله من یم چې دا تلفات په ټوله کې راکم شي.
د دغه وزارت د معلومات پر بنسټ اوس مهال شاوخوا 200,000 کسان په هیواد کې له معلولیت څخه ځوري کی. السو موسسه له حکومت او د ماین پاکونې له موسسو غواړي چې د دغه راپور موندنو ته په پام سره د معلولو کسانو د اساسي اړتیاو د پوره کولو په برخه کې په خپلو ژمنو عمل وکړي او لازم امکانات په واک کې ورکړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ماینونو د قربانیانو د حقونو یو شمېر ملاتړي هم وایي چې اړوند ادارې باید د عامه پوهاوي د پروګرامونو په جوړولو سره خلکو ته د ماینونو د خطرونو په اړه معلومات ورکړي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه مې ومني ومانیم. ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې د عظمت کټوازی مرکه اوري چې په خپل سیمه کې د مطالعې د دودولو په خاطر خوانځیو ته کتابونه وړي.
ټولنې ته په کتو سره مطالعه او اړتیا د مخ په ټولنه کې درې ډوله خلک لرو.
نورګل شفق ته خپل وروستي سفر په باره کې راته غږیږي. لنډ حکایت که وخت او نور مطالبه هم لرو. په سر کې نجیبه زمان د ونی فرنګي خبرونه راوړوي.
استاد ډرامه لیکوال او د تیاتر ممثل ډاکټر نعیم فرحان د شپږویا کلونو په عمر په استرالیا کې له فانی دنیا سترګې پټې کړې. نعیم فرحان په کندهار کې زیږیدلی و، 14 کلن و چې هنري فعالیتونه یې پیل کړل. په لومړي سر کې ترانې ویلې، بیا یې تیاتري نندارو ته مخه کړه. له هغه وروسته چې له لیسې فارغ سو د لوړو زده کړو لپاره چکسلواکیا ته ولاړ. هلته یې د چارلس پراګ په پوهنتون کې د تیاتر په برخه کې دکتورا واخیسته. نعیم فرحان ګڼي ډرامې لیکلي او تر 150 په ډیرو نندارو کې لوبیدلې دي. روحیه شاد، کورنۍ او د هنر مینوالو ته تسلیت.
یو
یونسکو د افغانستان د لرغونو آثارو په ساتنه کې همکاري کوي. د باختر اژانس د خبر لمخې تیره اونۍ د یونسکو مشر پاولو فانټانی په افغانستان کې د خپلو کارونو رپورت د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی ته وړاندې کړ. فانټانی د افغانستان د لرغونو ساحو او آبیدو د ساتنې په برخه کې د یونسکو لخوا په هرات کې د لرغونی پارک او د بامیان د غلغلې ښار ته څیرمه د جوړیدونکو موزیم د کارونو د هرات د زاړه دیوال د گوهرشاد د مدرسې او همدارس د بامیان د غلغلې د لرغونی ښار د ساتنې په برخه کې د اطلاعات او فرهنګ وزیر ته معلومات ورکړل. همدارس په افغانستان کې د یونسکو د کلتوري چارو مسؤل ماسینوري د شپږتیا لرغونو ساحو په حقله خبري وکړې. د اطلاعات او فرهنګ وزیر د یونسکو پلاوي ته د مینار د جام د ترمیم او د ساتنې د هغې طرح یادونه وکړه چې یونسکو یې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره ژمنه کړې وه، خو تر اوسه نه ده بشپړه سوې. د یونسکو مشر پاولو فانټانی د جام د مینار د طرح په حقله د اطلاعات او فرهنګ وزیر ته د خپلو کارونو په حقله ویل چې د دوی څلور کسیز ټیم پر دغه طرحه تر ډیره ځایه کار کړی دی او په نږدې راتلونکي کې به بشپړه سي.
ملی راډیو تلویزیون تیره چهارشنبه د نهو معالی ژبو د موسیقي فستیوال جوړ کړ. دې فستیوال ته چې د افغانستان د مختلفو سیمو سندرغاړي او هنرمندان بلل شوي وو، سندرغاړو له خپلو محلي آلو سره سندرې وبللې. نور حال زموږ همکار نورګل شفاق راکوي.
تاسو د پنځو ژبو د ګډې سندرې یو برخه واوریده چې د فیسټیوال سندرغاړو بلله. د فیسټیوال په باره کې د ملي راډیو تلویزیون رئیس زرین انزور مفصله وینا وکړه. وی ویل چې له شاوخوا دوه میاشتو راهیسې همکارانو په دې برخه کې کار کړی دی.
د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون لپاره د ډېرې خوښۍ ځای دی چې د لومړي ځل لپاره د افغانستان د ورونو قومونو او ژبو دغه فرهنګي هنري فیستیوال جوړوي. د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون همکارانو د دغه فیستیوال په جوړولو کې له دوه میاشت راهیسې هڅې پیل کړې دي او په دې توګه د داسې یو جشن د جوړولو بریا خپلوي. د تلویزیون د نشراتو رئیس ښاغلی مدقیق د دې فیستیوال مبتکر و او په دغو دوه میاشتو کې د فیستیوال د ښه جوړېدو لپاره نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کړې دي. د افغانستان ژبې او قومونه د افغان واحد ملت د پیاوړتیا، وحدت، رنګارنګۍ او ښایست نښې دي. د ورونو قومونو هنر او فرهنګ د دې ملت د سترو فرهنګي خزانو یوه د ارزښت وړ برخه ده چې راسپړنه او وده یې زموږ د ټولو ملي فرهنګي مکلفیتونه دي.
د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل د ملي راډیو تلویزیون دا نوښت وستایه. په خپلو خبرو کې ویل چې د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت په خپل وار په ګڼو فرهنګي پروګرامونو کار کوي چې دا فرهنګي تنوع لا هم وځلوي.
افغانستان له پخوا څخه د سیمې د فرهنګونو د ګډون او پیوستون هیواد وو. تاریخ پوهان پر دې باور دي چې د سیمې هیڅ فرهنګ له افغانستان پرته نشی مطالعه کیدلی. د افغانستان یو ملي ځنګړنه همدا ده چې د بیلابیلو قومونو، ژبو، فرهنګونو، فولکلوري ټولګو، لهجو او میراثونو یو نړیوال کلیکسون او مجموعه ځان سره لري او له بډایا پښتني فرهنګ رانیولې د لرغوني آریانا، آریانی فرهنګي میراث، ترکی فرهنګ، د دری ژبې بډایا فرهنګي زیرمه، د هزارګي فولکلور خورا رنگینه او شتمنه گنجینه، او د بلوچي ژبې او فرهنګ خورا لرغونی او بومي پانګه ټول دلته خوندې دي. د دې ترڅنګ د علینایی یا نورستانی او د پشهیي فرهنګ داسې تاریخي فرهنګي میراث په زړه کې لري چې په نړۍ کې بېساري ګڼلی شو. د پامیری ګڼو ژبو تر وروستي فرهنګي میراث پورې او بیا تر قرغیزی او قزاقي کلتوري نکو پورې ټول همدلته مندلې شو. زمون کوچیانی فرهنګ او په لریو پرتو درو کې د نړۍ نور کامیابه او آن نایابه فرهنګي هنري میراثونه لا هم د ساتلو او پاللو وړ دي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د دې ترڅنګ چې په هیواد کې د بیلابیلو قبایلو او رونو قومونو د سیاسي ولسی چارو د تنظیم په برخه کې کار کوي او د دوی لپاره د قومي جرګو ولسی تشکیلاتو او ملي پیوستون لپاره هلې ځلې کوي، د دغو ورونو قومونو د ژبو فرهنګ او ارزښتونو پاللو ته هم جدي پام ساتي.
د پکتیا اوسیدونکو عظمت کټوازی د ځوانانو ترمنځ د مطالعې د دودولو په خاطر د څه مودې راهیسې د خپل سیمې لرو پرتو سیمو ته له خپل شخصي کتابتون څخه کتابونه وړي چې هلته یې مینهوال ولولي. د ښاغلي کټوازی دا نوښت چې نوموړی په خپل شخصي لګښت پالي د قدر وړ دی. زموږ همکار اجمل ترمن مرکه ورسره کړې ده چې د ښاغلي کټوازی په خبرو پیلېږي.
کتابونه خو موږ د موقت وخت لپاره ویشو، هلته مو کتابونه راخستي په خپل موټر کې ښوونځیو ته یوړو. په ښوونځیو کې د نندارتون په شکل باندې هلته دو شاګردان له یو سیم په چورته راباسو، بیا شاګردان کتابونه ګوري مطالعې لپاره. هلته دوی مو خوښوي چې کوم کتاب یې خوښ سو هغه پسې قیدوو. نو کله چې دوی کتاب مطالعه کړو، بیا له دوو لارو یې موږ راټولولی سو. هم خپل هم دوی ته د کتابتون ادرس ورکړی ده چې راتلی سي، دوی بل کتاب یې په یوس کې وړی سي مطالعې لپاره. او هم د لیسو له سرمعلم او ښوونکي سره خبره کړې ده دا کتاب به بیا موږ لیست ورلګو. هغه کوم شاګردانو چې لاسرسی کتابتون ته نسوی کولی، دوی به یې راته راټولوي. کتابونه د غازی عادي لامه کتابتونه چې موږ وروړو، غازی عادي لامه کتابتون هم تیر کال جوړ کړو. تقریبا 800 عنوانه بیلابیل کتابونه هلته موجود دي. پکې کتابونه هم د ملګرو په مرسته په فیسبوک کې اعلانونه کول، خلکو به کتابونه راته راکول، د هغوی په مرسته هم راټول کړي دي. او دا کتابتون عامه کتابتون ده، عام خلک استفاده جن کولی شي.
بلې، شخصي کتابتون.
شخصي کتابتون دی.
دا کتابونه چې تاسو اخلي مثلا په موټر کې وړي تر ځکهونکو پرې هغه ته ویشي د مطالعې لپاره، دغه مصرف د تیلو چې بس مثلا په موټر کې دا وړي یا نور مصارف دې برکرازي، دا څوک ورکی؟
د خپل شخصي جیب چې ورکړي. موټر مو شکر الحمدلله خپل ده، او په خوالته دومره تیل نه پی مصرف یې لیسې لنډې لنډې دی. هغه لیسو ته رسو په خپل پیسو باندې. خو ملګرو ته فیسبوک کې دا انزورونه موږ پورته کولو د خپل کمپاین د یو ونیز کتاب لوستلو کمپاین سم کړی وو. په دې خاطر باندې چې خلک مرسته وکړي، یا کتاب راکړي، یا د همداسې نور نقدي مرسته کوي چې موږ نور لسوالو ته لاسرسی ولرو، او په خپل لګښت باندې یا د ملګرو په لګښت باندې وکولای شو کتابونه لسو او ښوونځیو ته وروړو، او هلته خلک استفاده جنې وکړي.
نور در سره څوک دي؟ ځانته یې که نور ملګري هم در سره دي؟
په خپل لسوالۍ کې پکتیکا ځوانانو غ مدني ټولنه لرو. اول وار د کتابتون جوړولو کې هغه مرسته را سره وکړه، هغوی زه خپله د هغې ټولنې مرستیال یم. بیا هغه ټولنه یو څه تهدیدو سره مخ سوه، په هغه خاطر باندې د ټولنې ملګري لږ صرف شاسو. خو اوس هم ځینې ملګري را سره ولاړ دي، په خپله را سره همکاري کوي.
هدف مو څه دی د دغه کار نه چې پیل کړی مو دی؟
هدف مو په ولس ته یو عام همه پوهاوی ده، تر څو خلک وکولای سي له حالاتو سره سم تګ وکړي. ټولنې ته په کتو سره مطالعه یو اړتیا ده. موږ په ټولنه کې درې ډوله خلک لرو: یو هغه سواددار دی او مطالعه کوي، یو هغه سواددار دی او صرف د ښوونځیو یا د پوهنتون په کتابو باندې اکتفا کړي او نور کتابونه لولي، یو هغه دی چې بېخي لوست نشي کولای. هغه چې د ښوونځیو د پوهنتون په کتابو اکتفا کړي، هغه هم داسې له ذهني لحاظه مفلس خلک بللای سو. نو موږ غواړو چې دغو خلکو ته یو داسې زمینه برابره شي چې هغوی آزاده مطالعه وکړي، له آزادې مطالعې چې د ګټه ترلاسه کړي، او یو ولسي عام پوهاوی، یو ښه شعور د ولس رامنځته شي، تر څو له روانو حالاتو سره سمه مبارزه وکړي.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
د شمی د رڼا په باره کې ویل کیږي چې تمرکز ډیروي او تخیل پاروي. ممکن یو علت همدا وي چې هنرمندان او شاعران شمی د خپلو ماښامونو ملګري کوي. زموږ همکار نجیب الله الوخیل په خوست کې همداسې یو ماښام ته ورغلی. د راپور ته اوریدلو بلنه درکوم.
د چهارشنبه په شپه خوست کې د لسګونو شاعرانو، لیکوالو او د فرهنګ د مینوالو په ګډون غزلیز ماښام جوړ شوی و. یاد ادبی دستوره چې د ولایت مقام په بلنه رابلل شوی و، شاعرانو پکې خپل کلامونه او د نورو شاعرانو انتخابي غزلې، نظمونه، بیتونه او طنزیه شعرونه واورول. خوست والی حکم خان حبیبی د غزلیز ماښام په پیلي زوینا کې د پیغام او احساس په رسولو کې د شعر ژبه تر ټولو اغیزمنه یاده کړه او ویویل هغه څه چې ویناوال او مقررین په ساعتونو کې وړاندې کوي، شاعر په ډیره بهتره بڼه ولس ته په دوه بیته شعر کې وړاندې کولی شي.
د شعر په ژبه باندې هغه څه چې ویل کېږي هغه تر ډیرو ویناو جالب دي او په دا شعر او شاعرۍ او په غزلو کې یو خاص الهام پروت وي. زه باور لرم چې ډیری هغه مسایل چې هغه د قیل و قال په ژبه باندې په ساعتونو ساعتونو کې نه ویل کېږي هغه د شعر و شاعرۍ او د غزل په یو کوچني شعر او ټوټه کې راټول شوي وي او هغه ولس ته د وطن پالنې، وطن جوړونې او د وطن او د ملي نوامیسونو دفاع لپاره واقعا ډېر غټ الهام او مطالب پکې پراته وي.
د شاعرانو او حاضرینو په استازوالۍ لیکوال او شاعر زاهد شهنګار د خوست د ولایت مقام دا نوښت وسته یو غوښتنه وکړه چې لږ تر لږه په هرو دریو میاشتو کې خوستیو شاعرانو او فرهنګیانو ته د دا ډول ادبي او هنري ناستو زمینه برابره شي.
نو موږ دا ډول غونډې ستایو که چیرې په درو میاشتو کې هم یو ځل دا دوستان سر راټول شي.
د غزلیز ماښام په درشل کې ګڼو شاعرانو شعرونه واورول، شاعر مطیع الله تراب او طالب منګل.
په زړګي پاتې وي راځه ورسره، لاس یې آزاد د زورور توره تېره ورسره، لیونی کېږم به آخر خو لیونتوب نه راځي، ما ته د بل د بیرغ سویري لاندې خوب نه راځي. مهمه نه ده چې غریب یم او که خان یم، زه خو په دې ویاړم ملګرو چې افغان یم. زه
لتانه بیاه شوی دی کاته په دیواله، ز سر و هم کوټه کې دیواله په دیواله، بیگا د برانه پلندو زلفو کې ویده وی، راتلې می دی کوټه منستا کوب په دیواله.
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
ځینې کیسې او نقلونه داسې لیکل شوي وي چې ماشومان او مشران کابو یو ډول خوند ورنه اخیستلی شي. د بوټبا او ګیدړې کیسه چې وږمه رشیدې یې راوروي همداسې یوه کیسه ده.
ګیدړه ونه و یو وخت د یوه ځنګل په خوا کې د باینګا په نوم یو ځوان بوټبا اوسېده چې نه یې میرمن لرله او نه بچي. د یوازې و ځکه دومره پیسې ورسره نه وي چې واده ورباندې وکړي او د ښځې څښتن شي. باینګا به هره ورځ ځنګل ته ته چې بوټي راوړي. ځنګل ته په همداسې یوه سفر کې د ونو غنو په منځ کې شور ماشور واورېده، پسې ورغی چې پته یې ولګوي. که ګوري د ونو غنو د منځ په یوه تش ځای کې څو کسه هلکانو یوه کوچنۍ ګیدړه رایساره کړې ده. د پښو په تړلو یا بوختي ګیدړه ښکلې وه، تورې سترګې پرکېدلې. باینګا له هلکانو پوښتنه وکړه، دا مو چیرته ومونده؟ دوی د میدانی په بر سر کې یوې سوري ته لاس ونیو، وی ویل هلته. باینګا بیا وپوښتل، نو تاسې څه غواړئ، څه ورسره کوئ؟ هلکانو ځواب ورکړ، څرمنې باسو، خرڅوو یې. باینګا کوچنۍ ګیدړې ته کوس پاس وکتل، سر یې وخوځوه، ویې ویل که لویه وای لا یوه خبره، خو اوس ډیره وړه ده. د کمکي حیوان وژل د شرم خبره ده، بې انصافي ده. که یې زه درنه ژوندی واخلم راکوی؟ هلکان راضي شول او باینګا چې په جیب کې 2 روپۍ لرلې هغه یې هلکانو ته ورکړې. ګیدړه یې رانیوله، هلکانو پیسې واخیستې، منډې کړې او باینګا کوچنۍ ګیدړه د سوري خولې ته ورسوله. پیښې ورخوشې کړې، پرې خوده، وی ویل ځه بیرته خپل غار ته ننوځه او خپل مور و پلار ته ورشه، خو چې بل ځل بې احتیاطي ونه کړې هسې نه بیا ظالمانو ته په ګوتو ورشي. کوچنۍ ګیدړه د خپل ژغورونکي خبرو ته تم نه شوه، د سترګو په رپ کې په سوړه ننوته. د ګیدړې پلار چې خپله لور ژوندۍ ولیده، په سترګو کې یې د خوشحالۍ اوښکې ډنډې شوې. په لور یې غېږ وګرځوله، ورته ویې ویل لما سره ویره و چې بیا به دې ژوندۍ ونه وینم. بچی کیسه راته وکړه. کوچنی ګیدړې خپل پلار ته وویل چې څنګه یو مهربانه بوټ به ور باندې پیښه وکړه، او دا یې له هلکانو چې د دې د پوستولو نیت یې کړی و په پیسو رانیوله. پلار یې ورته وویل، نو پوهیږې ته باید اوس څه وکړې؟ ته باید د دې سړي د خو بدل ورکړې. زموږ ګیدړو دا دستور دی چې د بل د خو په مقابل کې همیشه ښه کوو. ته باید له هغه سره د خو کولو یوه لار ومومې. کوچنۍ ګیدړه راضی شوه. دې ته بینګا نه یوازې مهربانه بلکې ښکلی هم ښکاره شوی و، او وی پتیله چې له بوټبا سره به د هغو کوډو په مټ مرسته کوي چې ګیدړې ورسره بلدې دي. څه موده پس ګیدړه له سوړي راووته. په ځنګل کې یې د بینګا لټون پیل کړ. هغه یې په داسې حال کې چې بوټي کول وموند. دې د کوډو په مټ ځان د یوې ښکلې پیغلې په بڼه ورښکاره کړ چې د مرمرو غوندې سپین مخ او د تورو وریښمو غوندې پړکنده تور ویښته یې لرل. پیغله بینګا ته ورنږدې شوه او ورته ویې ویل، ستړی مه شه. بینګا چې په کار بوخت و سر را هس کړ، د سلام ځواب یې ورکړ. دې ورته وویل، ولې بوچې ټولوې؟ یو څه خو خرڅوم او یو څه نور کور ته وړم چې ځان ته ډوډۍ ورباندې پخه کړم. نو ته پخپله ځان ته ډوډۍ پخوې؟ هو. څوک یې را پخه کړي؟ ستا په کور کې بل هیڅوک نشته؟ نه، بیخي یوازې یم. ښه، زه هم ستا غوندې یوازې یم، بل هیڅوک نه لرم. آیا نه غواړې چې واده سره وکړو؟ د بینګا مخ تک سور شو، سترګې یې ښکته واچولې. شیبه نیمه پسې را هسکې کړې، ویې ویل، له ما غوندې بې وزلې سړي سره به واده په خیر وي؟ بې وزلې بې وزلې څه ته وایي؟ زه چې شکر لاسونه لرم، له بې وزلې ولې وویرېږم؟ زه ولې لستونی برابر نه وهم او کار ونه کړم؟ لنډه دا چې په ښکلې پیغلې بدلې شوې ګیدړې او خوار بینګا واده سره وکړ. ګیدړې لکه څنګه چې تر واده دمخه ویلي وه، مټې راونغښتې، د خامکو کار یې شروع کړ. دې تر هغو پورې ډډه ونه لګوله چې په نهه نوي دسکولونو او کڅوړو باندې د خامکو رنګارنګ رسمونه بشپړ نه کړل، او دا څه معمولي ډیزاینونه نه وو. د دې خامک کړي مرغان داسې ښکارېدل لکه رښتیني مرغان چې الوزي. هوسۍ داسې وې لکه ژوندۍ هوسۍ چې ترپکې وهي. ولاړ اوږده واښه چې باد ته یې نڅا کوله، دومره ژوندي انځور شوي و چې ناڅاپه به دې سپیږمې ورته کش کړي چې له تاندې خوشبویې خوند واخلي، او د کبانو یا په اول نظر کې د اوبو په منځ کې له روانو کبانو فرق نه کېده. دې د خامکو دا ټول کار په 5 ورځو کې بشپړ کړ، او میړه ته یې وویل، بینګا، دا شیان مارکیټ ته درسره یوسه، وی پلوره. دغه تر ټولو لویه کڅوړه پاس راوزړوه، دا به د خلکو پام در واړوي. خو ګوره، یوه خبره به نه هیروي، هیچ چاته به نه وایي چې دا د چا د لاس کار دی. بینګا ورته سر وخوځوه، خامکي کڅوړې او دسکولونه یې په ګونۍ کې واچول. بازار ته روان شو. په بازار کې ډیره ګڼه ګوڼه وه، دومره چې د خلکو بیخي اوږې سره لګېدې. د میلې ورځ وه، هر لور ته دوکانونه لګېدلي وه. چا سری غټي کجوري خرڅولې، چا نبات، چا لاسي کارونه خرڅلاو ته ایښي وه. ځینو له سریښناکو وریځو رغېدلي کیک په پاڼو کې پیچلي راوړي وه چې وی پلوري. د مالونو څښتنانو چیغې وهلې، خپل مالونه ایستایل. د خټکو خرڅونکو نارې وهلې چې خواږه خټکی دي، خواږه خټکی دي، خواږه خټکی دي. د ګلونو خرڅونکي په لوړ آواز د ګلونو د عطر تعریفونه کول. اچارو والا قسمونه خوړل چې داسې اچار به بل ځای ونه مومئ. لنډه دا چې هیچ چا نه ویل چې شوملې یې تروې دي. بینګا د خرڅلاو چل او هنر نه وسته. له لارې چپ یو ځای کې څادر اوار کړی و چې راوړي خامکي کارونه وپلوري. خو د له ښه بخته د خامک دوزیو او په تیره بیا د هغې غټې یوې خوشبویي ډېر لارویان د لور ته ورمات کړل، او ښه ګڼه ګونه ورباندې جوړه شوه. یوه پیرودونکي چې خامک دوزی شوې کڅوړه یې رانیولې وه، او له هر ګوټه یې ورته کتل، وی ویل، عقلی بیخی نمانی. زما زړه خو راته وایي چې د آسمان فرښتې هم دغسې خامک دوزی نشي کولی. ډیر وخت نه و تیر چې له هغه لوی کڅوړې پرته نور ټول مال وپلورل شو. په لوی کڅوړې باندې د ښار د کوټوال سترګې ولګېدې. کوټوال لوشي سن چې په لوی ټوکر باندې د خامکو کار ته کتل، وی ویل، بینګا، دا به د چا کار وي؟ له بینګا څخه لار ورکه شوه. وی ویل، صاحب، صاحب دا یو 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 چا کار دی؟ کوټوال پتون دا غاړه ورته وویل، څوک روی خیا د چا کار دی؟ بنګ ورته وویل، یو 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 څوک زی پیژنم. د کوټوال آواز نور هم لوړ شو، څوک نو خو بلری؟ بنګ وویل، زمونږ یو خپلوان دی. کوټوال وویل، زه غواړم یو څو نور دغه سیر ته جوړ کړي، کیدای شي؟ بنګا ځواب ورکړ، ولې نه، په دواړو سترګو. کوټوال وویل، بله دا چې دغه کس به را باندې ویني. بنګا بیا ورخطا شو، زه صاحب نه پوهیږم چې څنګه به شي. کوټوال وویل، ته اوس زما حکم نه منې، هسې مې هم درته اعصاب خراب شول، نور یې مه خرابوه. ټولکه د دکان د ټولکه راځه چې پسې ځو. د بنګا چاره نه وه، کوټوالې د کور دروازې ته ودروه او خپلې مېرمنې ته یې لاس ونیو چې دی جوړ کړي دي. ښکلې مېرمنې په ویریدلو سترګو ور وکتل، سترګې یې د سرو سکروټو غوندې قهرجنې او تاوجنې وې. کوټوال داسې وګڼله لکه په زړه چې لګېدلی وي. د ناشنا ښځې حسن اور ورباندې بل کړ. خدای خپل پاچا ته تر هر چا وفادار و او د هغه خوشحالي د خپل زړه تر خوشحالي ډېره ورته مهمه وه. له ځان سره یې وویل چې که دا ښځه پاچا ته ورکاره کړي، پاچا به خورا خوشحاله شي. د خپلو ښکلیو په ټول کې به یې شامله کړي او دی به د لوی انعام مستحق وګڼي. کوټوال د نورو خامک دوزیو د فرمایش خبره هېره کړه. په یوه کڅوړه یې غوټه وکړه، پاس یې پیښه واړوله او په ترټې ځان پاچاهي ماڼۍ ته ورسوه. د پاچا ته وویل چې دغسې ښکلې خامک دوزي د ډېرې ښکلې مېرمنې د نازکو ګوتو کار دی، چې د هګیو په شکل ګرد بیزوي مخ، د پیروي په رنګ سپین پوست، د لالو غوندې سرې شونډې او تورې پړکېدونکې سترګې لري. ده زیاته کړه، صاحب، خامکي کبان داسې ښکاري لکه کبان چې په رښتیا په اوبو کې سخلي، لکه د اوبو چې په رښتیا چونهار وي، لکه هوسۍ چې په رښتیا ټوپکې وهي. پاچا پوښتنه وکړه، دا مېرمن څوک ده، چیرې اوسي؟ کوټوال ورته وویل، صاحب، د بنګا بوټبه ښځه ده. پاچا چیغه کړه، رای ولی ما ته یې راولی، سمدستي که نه راتله په زور یې راولی، هلی. د بوټبه له کوره د کوټوال بې رقمه وتلو ګیدړه نجلۍ پوه کړې وه چې جنجال به ورته جوړیږي. میړه ته یې وویل، بنګا، دا سړی به خامخا ما پاچا ته ورولي، خو زه په هیڅ وجه نه غواړم چې له تا بېله شم. ته همدا اوس بې له ځنډه غره ته لاړ شه. ورې د بی په نوم د زیړو ګلو یوه ونه ده، د هغې پوټکی راوړه سمدستي، هله پاڅه چې ناوخته نشي. بنګا غره ته وخوت او د بی ونې له پوستکو ډکه ګونیه کور ته راوړه. ګیدړ نجلۍ پوستکي له یو څه اوبو سره په یوه لوښي کې واچول، ښې وټکول چې خمیره شول. دغه خمیره یې په مخ او په نور بدن ومخله. ګیدړې له بنګا پوښتنه وکړه، اوس څنګه ښکارم؟ بنګا ورته وویل، داسې ښکاری لکه سخته ناروغه چې لکه زیړی چې دی وي. ساعت نیم پس کوټوال له څو کسه عسکرو سره را پیدا شو. ګیدړ نجلۍ ورسره دربار ته روانه شوه. دا د پاچا د تخت خوا ته بې پروا ورتېره شوه. نه یې د درناوي لپاره ملا لیندۍ کړه، نه یې ان سر ټیټ کړ. د پاچا مخې ته نیغه ودرېده، ویې ویل، د بنګا بوټبه ښځه یم، ستاسې په حضور کې ولاړه یم. کوټوال پاچا ته وکتل، د ګومان کوه چې پاچا به د دې نادرې ښکلا په لیدو سخت خوشحاله شي، خو د پاچا په لیمو کې قهر او کرکه ښکارېدل. پاچا چیغه کړه، دا ناولې بېسېکه بې نوره ښځه وباسئ، اشپزخانې ته یې بوځئ، د اوبو د ایشولو کار ور وسپارئ. ګیدړ نجلۍ چې اشپزخانې ته روانه وه، پاچا ته مخ واړوه، ویې ویل، صاحب، یو عرض لرم. پاچا ور وکتل، دی وویل، زه ناروغه یم، مرض مې اخیستونی دی، ویریږم چې د دربار نور کسان راسره ناروغ نشي. پاچا چې په لمنې مخ پټ کړ او د بل لاس په ګوتو یا پوزه ونیوله، چیغې کړې، له دربار یې بیخي وباسئ، هلی چې ناجوړ مې نه کړي، هلی سمدستي. ګیدړ نجلۍ له حکم سره سم په ډېره بیړه د دربار له کلا وایستل شوه او دروازې ورپسې ژر پورې شوې چې حسینه راستنه شي. ګیدړ نجلۍ ته د درباریانو ورختایي خندا وروسته، خو وې نه خندل. تر هغو پورې د ناروغانو غوندې بېسې که روانه وه چې د پاچاهي کلا عسکرو نور نه شوی لیدی. دغه وخت هغه د چا خبره دوی پکې خپلې کړې. دوی په پور وخت منډې کړه چې څومره ژر کېدای شوی هغومره ژر یې ځان کور ته ورسوه. اوری بینګا او ګیدړ انجلۍ فیصله سره وکړه چې دا ځای پرېږدي، بلې پاچاهي ته کډه وکړي. دوی کډه په شا بلې پاچاهي ته روان وو او د دربار په منځ کې قهرېدلی پاچا په موقوف شوي کوټوال باندې د لختو باران جوړو. پاچا به د لختو له هر ګزار سره دا پوښتنه تکراروله، تا دغه ناولې ناروغه میرمن د څه لپاره دلته راوسته؟ مطلب دې څه و؟
خوبه د سفر په باره کې ویل کېده چې سفرون سقرون، خو سفرونه هغسې نه دي. دنیا بدله شوې، سهولتونه او امکانات ډېر شوي، تنوع او ښایستونو ته توجه اکثرا سفرونه په خوږو او شیرینو خاطرو بدلوي. زموږ همکار نورګل شفق په دې وروستو کې نیپال ته سفر کړی و. نیپال چې د توریزم صنعت ښه وده پکې کړې، خلک یې چاپېریال ته ډېره پاملرنه کوي. له شفق سره مې په همدې باره کې مرکه کړې ده، دا اوریدلو بلنه درکوم. شفق صاحب ستړی مسی؟
خیر سی،
مننه. سفر ستړی مسی؟
خیر سی.
درته وای چې یو وری خو تقریبا دو درې کاله مخکې نیپال ته تللی وای، او یو ونه مخکې مو بیا د نیپال یو سفر درلود. دا سفر مو د څه په ارتباط و؟
مننه عمان صاحب، هغه لومړنی سفر خو چې یو درې کاله مخکې هغه خاص د ځوانانو په برخه کې و، چې څنګه ځوانانو ته خی روزنیز خبرونه جوړ کړی شو. خدا ځل چې و هغه په امریکا کې د ژورنالیستانو یوې ټولنې لخوا چې آی سی ایف جی بولی دی هغوی لخوا و، او دا سه کال چې و دا د ای سی موټ په نوم یوه اداره ده چې د چاپیریال په برخه کې کار کوي، د غرونو په برخه کې. فرزن د همالیا غرونو په لړۍ کې چې کوم هیوادونه پراته دي لکه چین، میانمار، بوتان، بنگلادیش، نیپال، هندوستان، پاکستان، افغانستان، د دوی یعنی هغه خاص فوکس په دغو هیوادونو دی. په دې هیوادونو کې دوی کار کوي د چاپیریال په برخه کې. نو دغه سفر دا ځل چې و دام یو علمي سفر و، یو روزنی سفر و. دوی دغو هیوادونو نه ژورنالیستانو ته داسې یو روزنیز ټریننګ یا ورکشاپ برابر کړی و چې دوی خاص د ساینسي برخه کې یا د چاپیریال په برخه کې خبرونې ولري.
نو شرایط څنګه دي؟ فرضاً ځوانان څنګه کولای شي چې داسې سفرونه ولري؟ یعنی هر څوک کولای شي چې غوښتنه یې وکړي، او شرایط څنګه دي؟ فرضاً په دې مې یو څه خبر راته وکړي چې ځینې ځوانان د دغه سی سفرونو یا دغه سی موضوعاتو په ارتباط باندې وغواړي چې دغه سی وادونو ته سفر وکړي، څه باید وکړي؟
عمان صاحب، د دې ای سی موډ یا د آی سی ایف جی د دې ترڅنګ ډېرې نورې یعنی دغه سی ټولنې شته چې هغوی ژورنالیستانو ته یا په نورو برخو کې ځوانانو ته دغه سي زمينه برابروي چې دوی هلته لاړ شي او دغه سي ټریننګونه واخلي. خو کرا شو د سفر ته د دوی ځکه چې د دوی اداره د چاپیریال په برخه کې کار کوي، نو دوی هغه شرط دوی یو دا و چې هغه ژورنالیستانو د ټریننګ ته اپلای کولای شو چې د چاپیریال په برخه کې خبرونې جوړې کړي وي، ریپورټونه جوړ کړي وي، او ساينسي ژورنالیستان ویني په دې برخه کې کار کړی وي. خو بیا هم که د چا ډېره دغه برخه نه وي، یو څه باید په دې کار کړی وي. نو ما په تاندې څانګې کې فرضاً ما یو درې خبرونې دغسې کړې وي چې د چاپیریال مربوط کې دي، لکه یوه د مرغانو ښکار د هغوی د نسلګرۍ په وخت کې چې ځوانانو به اکثره دغسې کول، او بل د کبانو ښکار د بمونو او د برېښنا د هغه کرنټ یا شارټ په مرسته چې هغه څومره ضرر اوبو ته رسولی شي، اوبو ککړتیا پیدا کوي. او دریمه خپرونه هم د هغه وه چې کله یو قانون تصویب شو چې د نه وروسته به اتلس کلنۍ نه کم کسان سګرټ نه شي اخیستلی، دغه تنباکونه جوړ مواد او بل عامه ځایونو کې به څوک بینڅ کوي. نو په دې مخبرونه جوړونه دي دوی یو شرط خو میده په ځای کړی و چې ما کول شو اپلای وکم ورته یا ځان ورته کاندید کم، او بل شرط هم انګریزي باندې پوهیدل و چې باید په انګریزي وپوهیږي ځکه هغه د ټریننګ ژبه انګریزي وه. نو دغه څو شرایط وو او بل د خپل ادارې هوکړم پکې مهمه وه. نو هم د خپل ادارې هوکړه را سره وه او هم مې په دې کې کار کړی و او هم انګریزي کې دومره څه پوهېدلم چې خپل مشکل حل کړم. نو
دوی کله خبرایي کسان فرزند د دغه اعلان چې په دې ارتباط باندې دا کله
فرق کوي؟ د ځینو فرزند یو کال مخکیم وي، کال مخکې تا ته خبر درکوي چې مونږ په دې میاشت کې یو پروګرام لرو که تاسې غواړئ ځان ورته کاندید کړئ. ځینې وي د میاشتو په حساب وي، دوه میاشتې، درې میاشتې، یوه میاشت، او ځینې وي حتی د اونۍ په حساب وي. نو دوی اعلان خپروي په خپله پاڼه کې چې که تاسې غواړئ دې ته اپلای وکړئ او په شرایطو یې پوره وئ نو ځان ورته کاندید کړئ.
دغه د سفر مصارف بیا څنګه یې دغه هیوادونو ته؟ تاسو نیپال ته سفر کړی و، مصارف مو خپله کړی و که دغه هیواد؟
مصارف هم د په ادارو پورې اړه لري او په پروګرام پورې چې څه ډول پروګرام ته تاسې ځئ. ځینې داسې وي چې درنه مصارف یې تا په غاړه وي. فرزند سمودا مخکې یو فرهنګي کانفرنس وو په ایټالیا کې، هغلته هم دعوت شوی و، نور ملګري هم دعوت شوي و، خو هلته بیا داسې و چې مصارف یې تا په غاړه و. دغه یو دوه سفره چې ما کړي دلته مصارف دوی درکول، فرزند د ټیکټ د الوتکې او هلته د اوسېدو مصارف، هلته د ګرځېدو مصارف، خو هغه مصارف چې په دې پروګرام پورې اړوند وي، نه هغه چې ته بیرون کوم مصارف کوې. نو دا د دوی په هغه و، د دوی په غاړه و.
شه اوس به تاسو خو د چاپېریال ساتنې په ارتباط باندې او هغه هم د غرونو موضوع هلته تللی وی، څه نوی خبرې وې پکې؟ دلته خو موږ ځینې داسې ادارې لرو، موږ خو د هوارې حال ډېر خراب ده، د غرونو بزوه مثلا چا پاڼه پورته کړې نه وي. څه نوی کیسې وې پکې چې تا په خپل وطن کې نه دي لیدلې او هلته ورسره مخامخ سوی؟ که دغه دلیې چې کوم کسان دي په همدې برخه کې کار کوي ورته متوجه سي، ځکه په دې وروستو کلونو کې په افغانستان کې هم ډېر ځنګلونه وهل شوي دي، نو نوی متسولی در
ومن صاحب هلته یعنی زه په داسې برخه کې کار کوم په راډیو کې چې د ځوانانو برخه ده، نو ماته ډیر څه نوی و. هلته تر ټولو مهمه خبره دا وه چې افغانستان کې یعنی مسائل دومره ډیر دي چې د چا چاپېریال ته ور پام هم نه دی، که ور پام هم دی نو ډیر کم. زه چې دې ځای نه تلمم په افغانستان کې د چاپېریال ساتنې ملي اداره چې ده هغوی کې زه ځینو ملګرو سره مې چې پیژندل لکه مدقیق صاحب، نو هغوی نه مې هم ځینې مشورې واخیستلې چې فرضاً افغانستان کومو مسایلو سره مخ دی د چاپېریال په برخه کې. خو که هغه ځای نه شروع کړم چې موږ نیپال ته لاړو، نیپال یو داسې هیواد دی چې د دوی ډېر عاید په ټوریزم یا په سیاحت ولاړ دي. په میاشت کې زرګونه خلک هلته ځي، د نړۍ مختلفو هیوادونو نه، ځکه د ایورسټ لوړه څوکه مالته ده او نور ډیر ښایسته ځایونه لري. نو هلته یوه مسله دا ده چې چاپېریال ککړتیا یا د هوا ککړتیا یوازې ټولنیزه نه ده، حتی سیاسي هم ده. ځینې هیوادونه هم دغسې کوشش کوي چې د یعنی تا ته د چاپېریال ککړتیا در ولېږدوي. حتی فرضاً نیپال اوس همدغسې مسالې سره مخ دی چې دوی ځینو هیوادونو نه شکایت کوي چې د دې لپاره چې د دې هیواد هوا ککړې کړي او د دې دغه د ټوریزم یا د سیاحت کچه راټیټه کړي، د دوی عایدو ته زیان ورسوي، نو په لوی لاس د نیپال د هوا د ککړتیا هڅه روانه ده چې دوی دې نه ډېر په تشویش کې وو.
فرزند داسې وویل چې په دې کې څه نقش لري؟
وو دا یې وویل، فرزند دوی خپلو ځینو ګاونډي هیوادونو ته په اشارې وویل چې دوی مونږ ته په نږدې سیمو کې دغسې ځینې فعالیتونه شروع کړي دي. فرزند د پټیو هغه کله چې شولې ورې بل شي یا غنم ورې بل شي، کوم وږي چې پاتې کېږي دوی ته ور ورته کوي، یا بټۍ ډېرې جوړې کړي دي یا ځینې نور زهري ګازونه وایي د هغې خوا نه را روان دي چې د نیپال فضا یې خرابه کړې ده. لکه زه به یو مثال درکړم، موږ یې په دوهمه ورځ د ټریننګ دوهمه ورځ مو د نګرکوټ په نومې موږ یو ځنګل ته چې ډېر لوړ کې پروت و، هغه هم ډېر لوړ ځنګل و، دلته یې بوتلو. نو موږ ته موږ د کار یوه برخه دا وه چې تاسې د سهار د لمر سترګه چې راخیږي تاسې باید بیدار واوسئ او ویښ وی، او د ایورست د غره څوکه تاسې پیدا کړئ. نو موږ چې هر څومره کوشش وکړو په دې سهار، یو خو هغلته ډېر رطوبت دی، ډېر ځنګلونه دي، او خو مونږ حتی د لمر رڼا هم سمه نه را رسېدله، او هغه مونږ پیدا نه کړی شو د ایورست غره څوکه. نو بیا مونږ نه وپوښتل چې پیدا مو کړه، خو د ټولو ځواب و چې نه. بیا علت وپوښت چې ولې. نو مونږ غلي ووم ویل چې خو دغسې یو ګرد غوندې و، یو غبار و چې مونږ نشو لیدلی. نو دوی ویل چې مهمه مسله هم دا ده، وایي که څو کاله مخکې تاسې راغلي وای دلته، ډېر خلک وایي همدې پاره راتلل چې دې ځای نه د ایورست څوکه وګوري، خو اوس چې نه ښکاري. د دې یو علت هم همدا دی چې دلته د هوا ککړتیا زیاته شوې ده، او دوی خپل سیاحین له لاسه ورکړي دي. نو په افغانستان کې دغه مسله ډیره جدي ده، لکه تاسو اشاره وکړه، یو خو د ځنګلونو وهل دي چې هغه ډیره عامه مسله ده په افغانستان کې. د دې تر څنګ ځینې نورې کیسې دي، فرزند د سیګرټ د لوګي نه ونیسه، په کور کې د موږ میرمنې چې نغری تودوي لرګي بلوي د هغه لوګي نه ونیسه، د بټیو تر لوګي پورې چې خختې پکې پخیږي. دا یعنی ډیر مسایل پیدا کړي دي په افغانستان کې. د پخپله د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره هم وایي چې موږ یعنی ډېرې اسانتیاوې نه لرو چې ټولو مسایلو ته رسیدګي وکړی شو. او دوی یو بل مهم څه دا یادوي چې افغانان عموما د چاپیریال په برخه کې یو ډول یعنی بې ارزښت یې ګڼي تر اوسه پورې، ځکه چې دوی په تاوان نه دي پوهېدلي. یعنی دا څه موده مخکې هم دغه یو رپورټ چې دوی خپور کړی و، هغه کې ویل شوي و چې خصوصا د هوا ککړتیا، د اوبو ککړتیا، او د غذاګانو کې، یعنی ځینې دغسې عموما په دې فضا کې دغسې ځینې ککړتیاوې پیدا شوي دي یا آلودګي پیدا شوې ده چې خلکو ته ډیر زیان رسولی شي، او خصوصا د سږو سرطان یا دا نورې ناروغۍ پیدا کولی شي. خو لکه ما مخکې ویل، افغانستان کې دغه نور مسایل، خصوصا د امنیت مسله یا دا نور مسایل دومره دي چې دغه د خلکو فکر هیڅ چاپیریال ته نه دی برابر شوی، یا یې کم په کیسه کې دي، یا یې په اړه پوهیږي نه چې څومره یې موږ هوا ککړه ده. اوس به ګورې ډېر ګرد به وي، خو د چا په خوله به ته ماسک ونه وینې. د ډېرو کمو کسانو په خوله به ماسک وینې چې پوزه او خولې پټ کړي وي. نو دوی اصلا دې نه معلومیږي چې د چاپیریال د ککړتیا په برخه کې یو ډول داسې بې تفاوته غوندې دي، بې پروا غوندې دي. خو دا بیا وروسته دوی پوهیږي چې دوی صحت ته څومره زیان رسېدلی دی.
شفق صاحب، څو کسان نور و افغانان درسره؟
عموما خو دوی دغو اتو هیوادونه درې څلور څلور کسه دغسې غوښتي وو، او افغانستان هم درې کسه و دي ما په شمول، چې دوه یو پکې هغه د چاپیریال په برخه کې ډیر کار کړی و، هغه و یو بل ځوان و ژورنالیست و، هغه راسره و او یو زه وم.
تاسو خو تقریبا یوه اونۍ هلته تیره کړه، او په دې یوه اونۍ کې به مو طبعا له ډیرو نوو مسایلو سره، چې ځکه هغوی خاص په همدې موضوع باندې کار کوو او هدف یې همدا وه، نو ډېر نوي مسایل به مطرح شوي. د هغو په رڼا کې راته ووایاست چې په افغانستان کې تاسې په خیال څه کول پکار دي د چاپیریال په برخه کې، چې هغه مربوطې ادارې توجه ورته وکړي.
عمان صاحب، یو څه چې هلته هم ورنه وځورېدو، هم یو ډول سړی د نیمګړتیا احساس وکړي چې ولې موږ دغسې نه یو. یعنی په دې ورکشاپ کې چې کله خصوصا موږ د نیپال د ژورنالیستانو خبرې اورېدلې یا د ځینو نورو هیوادونو، دوی د خپل چاپیریال په برخه کې ډیر مهم پلانونه لري. یعنی تر نورو کیسو یې دې ته اولویت ورکړی دی، تر نورو مسایلو. فرضاً په چاپیریال کې هلته خو د دوی ډیر فوکس د هوا په ککړتیا و، خو د دې تر څنګ د فرزند موټر او بیروبار دوی د پارکینګ لپاره د موټر او د پارکینګ لپاره خاص پلانونه لرل، د سړکونو د جوړولو لپاره دی لپاره چې دغه په ښار کې بیروبار کم شي، د موټر شمیر کم شي او د خلک ډیر یعنی بایسیکل موټر سایکل دغه سي ځینو شیانو نه یا حتی پیاده تګ نه استفاده وکي، د دې لپاره دوی داسې پلانونه لرل چې یعنی یو ډول د نیمګړتیا احساس مکو چې ولې مونږ په افغانستان کې دغه سي څن لرو. او بل دا چې دوی ډېرې وړې مسالې هم ډېرې مهمه اخیستې وي، فرزند دوی د دې لپاره چې خپل چاپیریال پاک وساتي په ځینو موټرو یې بندیز لګولی و، په ځینې وختونه حتی تر څو ورځو پورې دوی عموما په خپل هیواد کې د موټرو چلند بند کړی و چې موټر به په دغو ورځو نه چلیږي، تیل به نه مصرفیږي. حتی په نیپال کې بټۍ ړنګې کړې چې اوس هم بټۍ داسې په نوي عصري ډول جوړوي چې د هغوی به ډېره کمه یعنی تر پخوا په څو چنده کمه به هوا ککړې وي، یعنی ډېر به هغه د هوا د ککړتیا مخه نیسي. د ډوډۍ د پخولو ځینې داسې وسایل دوی پیدا کړي دي چې هغه به هم ډېره کمه هوا ککړې وي او تر پخوا به یې مخه نیول کیږي. نو ما هغه یو ارمان مې دا ده، یوه هیله مې دا ده چې موږ اړوند ادارې هم دغسې ځینې پلانونه په پام کې ولري او عملي کې دغسې هیوادونو تجربو نه په ګټې سره چې افغانستان ته ګټه ورسیږي، او بل خپلو هیوادوالو نه خصوصا رسنۍ چې د دوی د چاپیریال په برخه کې دغسې ډېر د عامه پوهاوي پر خپرونې جوړې کړي. مونږ خپله د ژورنالیست په حیث یعنې د ژورنالیستانو دنده زده بولمه چې باید په دې برخه کې کار وکړي. مونږ اکثره دغه شکایت کوو چې که کور کې مو څه شی یعنی غیر ضروري څه شی پراته وي یوازې راوباسو د کور مخې ته کیږدو یا د بل چا د کور مخې ته کیږدو، که نه ډیران ته نشو وړلی، که ډیرانونه جوړ کړي دي مونږ یې بې ځایه هر څه غورځوو. یعنی دا ټول یو ډول مونږ یو لټ غوندې اموخته شوي یو تنبل غوندې اموخته شوي خصوصا د خپل چاپیریال په برخه کې. نو هر څه باید دولت نه مونږ غواړو، یو څه باید خپله مو کو. صحیح ده چې افغانستان یو د اقتصاد په لحاظ غریب هیواد دی او خلک لرګي په اسانه نشي پیدا کولی، پلاستیکونه سوځوي، خو همدغه پلاستیک تر ټولو لومړی هغې کورنۍ کې چې سوځول کیږي هغه زهرجن مواد دوی تنفس کوي، دوی به صحیح د وخت په ګټې پورې ګرځي، خو یو څه وخت وروسته به د دوی په وجود کې داسې ناروغۍ پیدا شي چې بیا به علاج ناممکن وي. او دغسې احصایې شته دي چې همدغو زهري ګازونو څومره خلک د روغتیا په لحاظ زیانمن کړي دي. یعنی څه وایي چې قطره قطره دریاب میشه. نو مونږ ټول که یو ځای لږه لږه هم په د خپل چاپیریال په ساتلو کې برخه واخلو نو ډیره ګټه به مو هیواد د هیواد هوا ته فضا ته رسولی وي.
ډیره مننه شفق صاحب،
خوشحاله سم
ودان.
مننه.
خدای دې وکړي چې دا مربوطې ادارې چې دي په هغه مسایلو چې تاسو خبرې وکړې او هغه مهم دي هغو ته توجه وکړي.
آمین.
زنغمایم ته می سازم زرباب ته می شهوازم زنغمایم ته می سازم زمقامیم ته می سوریه ز آهنگ ته می آوازم زنغمای ته می شمم تلمبای ته جی شمم ز پتنگ ته می پروازم تلمبای ته جی شمم ز پتنگ ته می پروازم زمجنون تمی جنونی زمغل تمی ممتاز زمجنون تمی جنونی زمغل تمی ممتاز دادا گومی پیالے بندے چنا شیب کی مستی جی دادا گومی پیالے بندے چنا شیب کی مستی جی دادا گومی نغمے شرنگ دے شاباز پکی نتیجے دادا گومی نغمے شرنگ دے شاباز پکی نتیجے